دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د پاکستان نه په جبري ډول د دومره زیاتو افغان مهاجرو د شړلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. خاغلی ګراندی ویلي دي د پاکستان نه په جبري ډول زیات شمیر افغانانو شړل هغوی د کړاوونو او ګواښونو سره مخ کوي. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د نومبر په شپږمه په خبر پاڼه کې د پاکستان نه د افغان مهاجرو د جبري استلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسیون خاصه اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومت ممکن هغه مذهبي اقلیتونه بیرته افغانستان ته ولیږي چې د تشدد او ځورونې له ویرې له افغانستان نه پاکستان ته تښتېدلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې افغان خبریالان له پاکستان نه ونه باسي. د ټولنې پرون په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، نیول کیږي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونو ته ځواب نه ویل کیږي. نن د بلوچستان د چمن په خار کې د زرګونو کسانو د اعتراضي غونډې اتلسمه ورځ ده. معترضان د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو اعتراض لري. د ازادۍ رادیو مشال څنګه خبر ورکړی دی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په دې دروازې د تلو راتلو لپاره ویزا او پاسپورت لازمي شوی دی. د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې غزه د ماشومانو په هدیرې بدلېږي. د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د رویټرز خبری آژانس خبر لمخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د اسرائیل په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې هیڅ څوک خوندي نه دي. ملکیان، روغتونونه، جمعتونه، کلیساوې، هغه ځایونه چې مهاجر پکې غونډیږي او د ملګرو ملتونو د ادارو خلک تلف کیږي. ګوتیرش په غزا کې د عاجل اوربان او د حماس د برمته شوو خلکو د خوشی کولو غږ کړی دی. ګوتیرش ویلي دي چې حماس او نور وسلوال له ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیل خوا ته توغندي توغی. په غزا کې له 1000 ډیر خلک وژل شوي چې 4000 نه زیاتې ماشومان دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسرائیل صدر اعظم وایي چې هواد د جګړې نه وروسته د غزې د عمومي امنیت مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې په غاړه اخلي. بنیامین نتانیاهو د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشی کولو په هدف د سانتیاو د برابرولو لپاره روانو عملیاتو موقتی ځنډولو ته تیاری ښودلې ده. او د غزې د تازه حالاتو په حق را اوس د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبریال رحمان بونیری رپورت واوري.
نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې جنگبندی ممکن نه ده، البته هغه خلک چې يرغمل کړی شوی دی داغو د آزادولو او د امدادي کارون لپاره د سو وخت لپاره ممکن ده چې جګړه کې وقف وکړي شي. هغه یو امریکایي نشریاتي ادارې ای بی سی نیوز ته ویلي دي چې مونږه د غزا په مکمل توګه محاصره کړی ده او تر هغه پورې خبرې اترې نشي کېدې تر څو پورې برمته کړی شوی خلک آزاد شوی نه وي. بلې خواته په غزا کې نن هم جګړه روانه ده. د اسرائیل پوځونو د غزا مکمل محاصره کړی ده او خارې په دوه حصو کې وشلې ده. د اسرائیل د پوځونو وینا ده چې هغه په دغه خار کې د حماس خلاف جګړه کوي. ممکن دا جګړه وګدا او سخت وي. بلې خواته په خار کې نن په مختلفو ځایونو کې مظاهره هم روان دي. په دې مظاهرو کې د برمته کړې شوو خلکو خپلوان، اسرائیلي وګړي او د بشري حقوقو کارمندان برخه اخلي. د غوښتنه کوي حکومت دې زر تر زره کوشش وکړي چې برمته کړې شوی خلک را خلاص کړي شي. رحمان بونره، د امریکا غږ، تل ابیب، اسرائیل.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د رومانی د بارنی او چارو وزارت وایي چې د دې هواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې د تړنګنه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د رفح د سرحد لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیګا د مصری او اسرایلی چارواکو سره د خبرو نو وروسته ورکړ شوې ده. بیان وایي چې دا کسان به وروسته قاهره ته واسول شي او له هغه ځای به په الوتکه کې رومانی ته ولېږل شي. ایتالیا د هغو مهاجرو د پاره چې د سمندر د لارې نه د دې هیواد سواحل ته رسیږي په البانیه کې مرکز جوړوي. د ایتالیا صدر اعظم پرون د نومبر په شپږمه ویلي دي چې دغه مرکزونه به د 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي. په کینیا او سومالی کې د شدید ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه دیش کسم رشوي او لسګونه زره نور به کور شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مرستندویو ادارو د معلوماتو له مخې د تلفاتو دغه خبر خپور کړی دی. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې د اکتوبر د میاشتې د 2 نیټې راهیسې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو د ډرون الوتکو او توغندیو 8 دیش حملې شوې دي. پنټاګان ویلي دي چې اواز په دې تیر دوه ورځو کې په امریکایي قواوو شپږ بریدونه شوې دي او ملامتي په هغو ملیشو اچولې ده چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د پنټاګان چارواکي وایي چې اکثره دغه بریدونه شنشوي دي او په هغو اډو کې چې امریکایي قواوې ډېرې دي هیڅ مالی یا ځاني تلفات نه دي پېښ شوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې نه یو میاشت پوره شو، خو دغه خړې د پای ته رسیدو څرک نشته. د وی خو په غزه کې د ملکی خلکو مرجوب لا په زیاتېدو ده، بلې خو د امریکا او نړۍ مشران د لنډمهاله اوربند غوښتنه کوي چې غزه ته بشري مرستې ورسیږي. خو اسرائیل ټینګار کوي چې لومړی د حماس برنته کړي 200 سلويخ کسان خو په موکړی د رپورت ده.
په اسرائیل کې ټول اندېښنه د دیشو ماشومان په ګډون د څناڅه 240 برمته خلکو دراتلونکو پاړه ده. د برمته کسانو په ملاتړ مظاهری مخپزیاتی دلودي او ورسره غوښتنه کوي چې اسرائیل باید ترغې د اوربن سره موافقه یا غزېته د بشری مرستو اجازه ورنکي چې ترڅو برمته خلک آزاد شي نه وي. د برمته کسانو یو پخوانی مرکچی ګیروشن باسکنوی هغه په دې باور دی چې اکثریت برمته نیول شوی لا هم ژوند دي او د غزې پسمڅو کې ساتل شوی دي.
They are probably being cared for.
هغوی به ممکن د برمتانی ولشوی په څیر ساتل شوی وي. په داسې یو وضعیت کې ورته پاملرنه کیږي. فکر نه کوم چې جسمی کړول شوی وي. هغوی به شاید د ژوندۍ ساتلو لپاره ډیر لږ اړین خوراک او څښاک ولري او ممکن یو څه طبي درمل به ورته ولري. خو هغوی لا هم د حماس لپاره ځکه مهم دي چې غواړي د اسرائیلي زندانونو نه پرې خپل فلسطینی بندیان را خلاص کړي.
اسرائیلیان وی د برمته نیونو او د یو زرو څلور سو اسرائیلیانو وژنی چې اکثریت یې ملکیانو او ترڅنګ په غزي د ځمکنیو عملیاتو په وخت کې د سرتیرو د مړینې زیاتېدلو سره د هغوی د امنیت په اړه ډیر زیات اندیښمن شوی دی.
اسرائیلیان هیڅ کله دومره ډیر نه ودرېدل کوم چې اوس دی. دا یوازې د ډیر مرګ ژوبلې او برمته کېدو خبره نه ده، بلکې د هغو زرو بې وسه اسرائیلیانو د قتل مسله ده چې څنګه ووژل شول، او همدا خبره د دې هیواد بنسټیز هدف ردوي. اسرائیل د دې لپاره رامنځته شو چې د یهودانو خوندي ځای به وي. د اسرائیل د جوړیدو ژمنه دا و چې بیا به ورسره هیڅ کله د نسل وژنې دښمنۍ نه کیږي، خو دا چې یهودان به بیا هیڅ کله داسې معصومانه نه مري.
د غزي خلکم ځانونه بي وسه غني. ډیرو وژنو او پراخې تباهۍ 2.2 میلیونه فلسطینیان بیچاره کړي او اکثریت یې مجبور شوی دی چې کورونه پرېږدي.
لما انقصفنا انا ما شفتش ولا شيء بعدي.
کله چې هغوی بمبار کړو ما خپل حواس له لاسه ورکړل. زما ورور زید او د تر دوه زامن می شهیدان شول او دریم یې لا هم ورک دی. د کور خاون او زوی هم ووژل شو. شاید تر لسو ډیر کسان شهیدان شوي وي او پاتې نور ټول ټپیان شوي وي.
د اسرائیلیانو د سیاسي او پوځي چارواکو په وینا د جګړې یو حل لار هغه وخت ممکنه ده چې د حماس اکثریت جنگي تاسیسات لمنځه یوړل شي. خو حتی د امریکا په څیر د اسرائیل ټینګ متحدین ټینګار لري چې یو لنډمهاله اوربان وشي. داسې غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په اسرائیل کې خلک د خپل حکومت او پوز له دریز نه ملاتړ کوي. خودل ته په امریکا کې یو شمیر يهودان د روانو جګړو خوښ نه دي. په موکړي په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ورنوي کادر رپورت پښتو ژباړی دا.
پر اسرائیل د حماس ترهګریزو بریدونو امریکایي يهودان حیران کړل. دوی د اسرائیل په ملاتړ او د برید د قربانیانو په یاد لاریون ترسره کړ. یایر لیو چې په اصل کې د بیت المقدس ته په فیلادلفیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې داسې وویل:
دا په تیوراتیا کلونو کې تر ټولو بد جرم دی. دا د يهودانو ضد جرم دی، غندلو دی او مونږ دا نشو زغملای. مونږ باید یو څه وکړو. مونږ ټول پرته له دې چې د کومه سب یا نژاد یو، باید په دې ناوړه وخت کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هر څه.
د پیو تیرنیز مرکز د خوا په 2019 او 2020 کې نظر پوښتنه خایي چې ډیری امریکایي يهودان په دې باور دي چې د اسرائیل ملاتړ د دوی لپاره د يهودیت یو مهمه برخه ده. خود ځوانانو او زړو نسلونو ترمنځ بیا دا ارقام توپیر لري. شنون کې وایي چې بیا هم همدا لیدلوري غالب ده.
اسرائیل خورا پیاوړی پیژندنه لري. یو ډېر پیاوړی احساس چې اسرائیل زموږ د هویت و برخه ده او د هغه څه و برخه ده لکه د زړو يهودانو او د ډېرو مسیحي يهودانو په منځ کې يهودیت.
خو ځینې امریکایي يهودي لاریون کوونکي د جګړې په اړه د واشنگتن د ریستا اندېښمن دي.
ولسمشر بایدن سترګې دې خلاصې کړه، وګوره چې په غزه کې څه روان دي. د غزې تباهي وګوره. که تاسو غواړئ خپل وجدان ته ګرم نشئ، نو راپاڅئ او دا نسل وژنې پای ته ورسوئ او همدا اوس د اوربند غوښتنه کړئ. د دې لیونتوب او جګړې د بندولو لپاره د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو فشار ته اړتیا ده.
آشر کافمن د تاریخ او اصول د مطالعاتو پروفیسور وایي چې د اسرائیلو ځوابي بریدونه لا هم دوام لري. د تاوتریخوالي له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د نظرونو نه ورکول خورا ستونزمن
کیږي.
تاسو کولای شئ هغه کړنې وغندئ چې حماس د اکتوبر په اومه ترسره کړي او په ورته وخت کې تاسو باید د لویدیځ غاړې په دوامدار اشغال او د غزې د محاصرې په اړه هم نیوکه وکړئ. زما په اند دا دواړه له یو بل نه جلا
کیږي. کافمن
په دې اند دی چې که په غزه کې بشري وضعیت نور هم خراب شي، کړکیچ به لا ژور شي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
سمو دی راهی سه پاکستان حکومت د کراچی په بندر کې د افغان سوداګرو سباندې 3300 په ترانزټي مالونو بار کانټیرونه درولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني سرپرست حاجی محمد یونس مومند وایي چې د دغه درول شو مالونو ارزښت په سلګونو میلیون ډالرو ته رسیدي. افغان سوداګر دا نوې کړندلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزټ او سوداګرۍ د تړون اپچا خلاف بولي. ښاغلی مومند امریکا غږ سره په امریکا کې ویل چې په دغه مالونو هر ورځ په سلګونو زره ډالر دمرج راځي. په مخړې د اکرام شنواری سره د ښاغلی محمد دغه مرکې ته
مومن سے کراچی بندر کی دسته مودی رئیسی د افغان سوداګرو کانټینرونه بنشوي ک په دې اړه تاسو وایئ
چې تاسو ته معلوم نه دوه مشر په دې خوا افغان کارونی ترانزیت په پاکستان په کراچی بندر کې ولاړ دی او علت یې هم دا دی چې پاکستان غیر قانوني تاک او د بین المللي ترانزیت د اصول خلاف او د افغان قرارداد خلاف تعامل درول دي. مشکل ستونزې د افغانستان د حکومت سره د ملګر ملتونو سره د امریکا سفارت سره د انګلیس سفارت سره د ایتالیا د سفارت سره د چاډي اروپا سره د ټول سره مکتبان شریک کړي دي او ته دي او هم څنګه د پرد اوغلو سره د بلګور بلته د امنیت شورا د خاص نماینده سره د یونما د مشر سره بیا ګډه غونډه شي. د یونما مشر جوړ کړو د مایکرو فایننس یا کوچنی قرضې په اړه کې موږ دا وویل چې موږ قرضونه خو صحیح دي چې تاسو موږ جوړوي موږ مشکل هم ده هم څنګه سره حل کړي چې موږ په ډېر سخت مشکلات یې تقریبا د 2 بلین ډالر په ارزښت باندې موږ مال د کراچي په بندر کې پروت دی. دا موږ سره کوم د ضرورت کوي د فایل مثبت خبر مشته نه لري. تاسو دا
ریپورټونه د وی چې پاکستان کې زنو افغان سوداګرو شتمنه او تزیان رسیدلې دي.
زه فکر کوم زموږ د عمر مطابق د ډیر کوشش کړی دا وسم تقریبا 2-3 داسې موارد شته چې موږ سوداګرو په تور غوښتل او مشکلات یې پکې کړی دي. دا چې قانوني سندونه یې موږ درلودل ولی داسې اماز مو سره دقیق نه څه څه کار مې باز خلک دي چې هلته خپل ځان ته ستوري شي کو نه اخیستي دي دا هم په افغانانو کې دي او داسې دقیق زما معلومات نشته ولی
تاسو د سوداګرو پنګوالو پنګې د خوندیتوب په اړه باندې او یا افغانستان ته د انتقال په اړه څه اقدامات کړی دي؟
تقریبا یو مېشت مخه یا څو ورځې مخه مو وزارت تجارت کې مجلس لوري د وګړو لپاره پر یو طرح باندې تاسې کې څوک سره دي هغه د پات چې وي هغه تر هم در ډول ته پر نهایت سم نه دی ولی زه فکر کوم چې باید د دې لپاره طرح جوړ شي او افغان حکومت خپل پلان ته جوړ کړي. موږ هم اخته یو تقریبا څو ورځې مخه د افغانستان سکتور په زلزله او اوس هم د ماجر پر څنګه کې سکتور ډېر مهم رول لري او خپل هغه کومکونه جریان لري. نو مشکلات په دغه اندازه دی ولزه فکر کوم د وګړو لپاره څنګه برابر دي یو سناتي پارتونه باید جوړ شي د وګړو لپاره هر خلک چې ځکه ته ضرورت لري ځکه باید ورکول شي د زراعت کارته د زراعت لپاره یو کده صنعت لپاره یو کده نور هغه خدمات لپاره په دې کې باید حکومت خپل کار باید وخت لا وځي.
مومن سیب د چابهار د بندر نه ولې افغان سوداګر ګټه نه اخلي؟
فکر کوم د چابهار بندر په څنډه کې یو شب بندر دی. موږ ته ټول بندرونه خپل خاص اهمیت لري کده کراچي بندر دی مشته یو اهمیت لري کده ګوادر مشته خپل خاص اهمیت لري یعنی موږ ټول همتایګان هر یو مشته استراتیژیک عوامي اهمیت لري. زه فکر کوم چابهار بندر مې ډیر شب بندر دی. د چابهار بندر د اوسه د قانوني کوډ نه لري چې هغه مالونه راځي او بل د امریکا ایران په خپل امریکا د تجارت لاندې دي. لهذا د تاجر د دې ته زړه نه کیږي دغه بندر کې بل هغه بندر چې دی تقریبا دغه یو سیاسي بندر دی چې د کله هندستان مستبداتي خراب د پاکستان سره ویدا بندر جوړ کړ. کله پاکستان هم دا وایي واغ بندر کې هغه ځرتیا تر دوه سنه درمن چې کوي ویل په اون سره دا ګورو دا تاسو نه ویل چې نور ترشی بندر شاید پاین دکې راتلون کې استعمال کې کوي یو چیرې یو منظم بین مللي تنظیم نه وي. تقریبا د چابهار بندر څخه چیرې یو کنټینر موټر مستاجرات ولې روښ شو نه پر مثال د کندهار هغه ځای کې د کندهار څخه چې موږ دغه مال ته حرکت ورکو یا جنس حرکت کوه په سړي د ساته کې د پر منډي ته هندستان ته رسیدي کثیر دا مال موږ د چابهار لاره حرکت وکړو. دا تقریبا په څل ورځې کې رسیدي په شر ورځې کې په هغه صورت کې رسیدي چې کرایه هم ډیر راځي یعنی دا مال بمبئی ته دی او موږ نه ضرورت یې په دې کې دا مشکلات سره مواجه ولې بیا هم افغان سوداګر اوس په قیمت کې څنګه ګرځي په دې خاطر چې موږ ته کراچی بندر څومره ګران تمام سو چې پر هر موږ پر هر ورځ د افغان سوداګرو پر دغه ریزر درې سو اټا کانټینر چې باندې پر دې باندې تقریبا د ورځې په 100 ډالر نه د مرچ راځي د تقریبا 4 او 2 میلیون ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رسېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماخبانه پختو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
ملګری ملتونو وای اکثریت هغه افغان کډوال چې په زور د پاکستان افغانستان ته استول شوی د پراخو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې دغه سازمان لوی کمشنر فیلپ ګراندی وای افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا هم وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو استل به پاکستان کې اقتصادي فشارونه زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلپ ګراندی په خپل ایکس پانل لیکلي اکثریت هغه افغان کډوال چې په زور له پاکستان ایستل شوی له مشکلاتو او خطراتو سره مخ دي.
افغانستان د بشری کړکېچ په درشل کې دی او د ژمي پر رسیدو سره زیاتیږي. زه پر پاکستان غا کوم چې زیانګالو افغان ته د خوندیتوب د برابرېدو په برخه کې خپل پخوانی دودونه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا وایي د پاکستان په پریکړه په داسې حال کې یو اشاریه 1 میلیون کسان متضرر کیږي چې په افغانستان کې اوس مهال څه باندې 40 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصاد ډیر خنډ دی، د فقر کچه ډیره لوړ ده او کار نشته، نو دا به د ډیرو خلکو اقتصاد بې ثبات کړي او بې لشکې چې پر خلکو به فشار ډیر کړي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي نړۍ ته پکار دی چې د مشخص پروګرام له مخې د راستنیدونکو افغان کډوالو او بیوزلو سره مرستې تنظیم کړي.
نړۍ ته پکار دی چې په درې مرحلو کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. اول دا چې پاکستان هیواد باندې فشار ورکړي تر څو چې دغه اجباري شرایط متوقف کړي او دا په تدریجي ډول ترسره شي. دویم دا هغه مهاجرین چې افغانستان ته راغلي دي، دوی ته د عاجل مرستو زمینه مساعد کړي چې دوی هغه خپل ولایتونو ته لاړ شي او د لنډ مهال لپاره دوی د خوراک او پوښاک امکانات برابر شي. او په درېیم مهال کې د دوی د ټولنه کې د دوی د ادغام او د دوی د سرپناه د جوړولو لپاره د افغانستان دولت سره مرسته وکړي تر څو چې دوی خپل عادي ژوند ته وګرځي.
د اقتصادي چارو څېړونکی محمد آصف ننګوي په راتلونکو افغان کډوالو کې ظرفیتونه شته او لوګوي سره به اقتصادي تحرک رامنځته شي.
فایده یې دا ده چې دوی ډیر ماهر قوای کار ده، زحمتکش دي. دلته د موجوده ظرفیت د ځوانانو د خلکو په خپل منطقو کې دوی په تحرک راولي، ځکه دوی بیکاره وخت نست راولي. او بل یو سړی چې د ډوډۍ او د امرار معاش لپاره هیڅ منبع ونه لري، هغه خامخا کار یو شی تلاشه کوي.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په ویل امه کې ویلي چې د هغه هیواد په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کورنۍ څخه د ماشومانو د جلا کېدو او د هغوی د استل کېدو په راپورونو حیران شوی دی. دغه کمیسیون زیاته کړې ولایتي او فدرالي ادارې باید دا تضمین رامنځته کړي چې له ټولو افغان اتباعو سره په عزت چلند کېږي او په هیڅ حالت کې ماشومان له خپلو کورنیو نه جلا کېږي. د طالبانو بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم د دوشنبه په ورځ له افغان کډوالو سره د پاکستانی ځواکونو چلند ظالمانه وباله او وی ویل چې په دې اړه به د طالبانو پالیسي بدل شي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د قوي لوبډلو په ماتولو سره نه یوازې په خپل هیواد کې دننه بلکې په نړیواله کچه مینوال پیدا کړی دي. یو داسې مینوال د هند کرکټ په خوانې ستورې عرفان پټان دی. عرفان پټان وایي چې د افغانستان سره د پښتو تړاو لري. نور تفصیل د متی الله عبد سره د هغه په دې مرکې کې اوري.
اول کې عرفان پټان سره دا وایسته چې د افغانستان کرکټ ټیم چې کله لوبې ګټلې تاسو دغه خوشحالي
افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو سره ملګرتیا ده. ما د ګربز او نوین سره کرکټ کړی او راشد خان خو موږ ته ډیر نږدې دی، ښه ملګری مو دی. د نبی سره مو هم کرکټ کړی نو موږ ملګری یو. کله چې افغانستان د انګلستان خپل لومړی لوبه وګټله نو ما د خپل خوشحالۍ د څرګندولو لپاره په خپل سټډیو کې نڅا کړې وه. ما د پښتنو په ډول نڅا وکړه. زه به شکه د هندستان يم خو دا خوخي مو زکه وچی د افغانستان کرکټ په هندستان کې اساس جوړ کړی دی. موږ په کرکټ کې افغانستان دی غرور په شان ساتو نو یو دا تماس هم شتري او په خاص توګه په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ لوبډله یو ضعیفه لوبډله ګڼل کېده نو چې کله لوبه وګټله نو واقعا مو زړه خوشاله شو. زه د نیدرلاندز په ګټلو هم خوښوم خو د افغانستان سره مو تعلق ډیر توپیر لري او د هغې نڅا نه وروسته کله چې زه د پاکستان او د افغانستان لوبې کې د تبصرې لپاره په میدان کې وم نو د پچې نه مخکې مې د راشد خان سره ولیدل او د هغه سره مې روغبړ کاونو. هغه ما ته وویل چې وروره ستانه څاخه په افغانستان کې ډیر مشهور شوې ده. نو ما ویل چې کنن بیا تاسو وګټله نو نن به زه بیا نڅا وکړم. نو راشد خان ته ویل چې زه لوز کوم چې نن به موږ ګټو. ما ورته ویل چې نو دا د پټان لوز دی چې زه به نڅا وکړم. نو په اصل کې کیسه داسې وه چې ما اول نڅا کړې وه او هغه د خلکو خوښه شو او بیا راته راشد خان وویل نو بیا مو په میدان کې نڅا وکړه. زه خو بیا په خپل کار کې بوخت شوم خو راشد خان خپل لوز نو هیر کړی. افغانستان د پاکستان لوبه وګټله. زه د کمرې مخته ولاړ وم. د افغانستان لوبډلې د لوبې د ګټلو وروسته د چنای په لوباله کې ګرځیده. د خلکو سره د افغانستان بری لمانځه. د افغانستان ټول لوبډله زما شاته را روانه وه. راشد خان چې زه څنګه ولیدم نو زما خواته یې رامنډه کړه. زه پوه شوم ما چې څنګه راشد خان ولیده چې زما خواته یې رامنډه کړه نو موږ دواړو نڅا شروع کړه او خوښي مو څرګنده کړه. په ټول هندستان کې خلکو دا نڅا خوښه کړه. زه چې هر چېرته ځم نو ما ته خلک وایي چې تا چې د راشد خان سره کومه نڅا کړې وه هغه زموږ ډیره خوښه شوې ده. یو ځلې بیا وکړه. کله چې څوک خپل خوخي څرګندوي نو لاسونه پورته کیږي خو د یوې بلې لوبډل لپاره د افغانستان د لوبډل لپاره دا ما په لومړي ځل کړی ده. دا لویه موقع وه. د افغانستان کرکټ چې څومره وده کړې ده او د افغانستان لپاره چې کوم حالاتو موږ دلته ناست یو خو خبرونه اورو. تاسو چې د هغوی لوبه ګورئ نو خوښیږي مو او د افغانستان چې کوم ښه لوبغاړي دي هغوی ډېره ښه لوبه کوي. د راشد خان په شان لوبغاړي نورو لوبغاړو ته الهام وربخي او په دې کې یوه بله وجه دا هم چې د تیرو څلورو میاشتو نه چې د افغانستان بیټنګ کوچ دی هغه زموږ د هیواد دی. افغان لوبغاړي لکه رحمت، نور احمد، راشد خان او ټول لوبغاړي د هغه ډېره ستاینه کوي ځکه چې هغه ډېر یو پوه شخص دی. یو نیم کال مخکې ما او راشد خان د کرکټ په اړه خبرې کولې او راشد خان ویل چې که زموږ بیټنګ قوي شي نو زموږ لوبډله به ډیره ښه شي او ما ورته وویل چې زه یو کوچ لرم ملاپ میوډر نو که تاسې غواړئ ما ته ووایاست. شپږ میاشتې وروسته راشد خان ما ته وویل چې عرفان وروره هغه کوچ اوس هم شته، موږ غواړو د هغه کومک ترلاسه کړو. ملاپ د هندوستان ملي کرکټ اکاډمي پریښوده او د افغانستان لوبډلې سره کار پیل کړ نو زموږ یو تماس خوده هم دی. د هغه د کار پایله موږ د افغانستان په توپ وهنه کې وینو او دا هم یو ښه احساس دی.
تاسو ویل چې د افغانستان سره د افغانستان د ټیم سره تاسو مینه تاسو رشته. آیا تاسو خپل هغه د مشرانو د هغوی نه د نیکونو معلومات لرئ چې هغوی د افغانستان د کوم ځای
زموږ کوم تعلق ته هغه سواد تصویر ما سیمه مرینه ده موږ د مور له اړخه د هغې سیمه یو د افغانستان سره متعلق د پښتو تعلق دی زما مور اوس هم په پښتو کې خبرې کوي زما ماما په پښتو غږیږي همدغه ډول زما اورندار د مشهور میرمن هم پښتو وایي نو یو خو د ژبې تعلق دی ځکه چې موږ پښتانه یو نو دا د پښتنو چې کومه رشته ده داسې نه ده چې تاسو به ټول وخت د یو بل سره په تماس کې یاست پښتون پښتون وي د پښتون په زړه کې مینه وي
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا د آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خدای په نامه